السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د تلی میزان 13مه د 2012 کال د اکتوبر له 9 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، په پیل کې د ازادۍ رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې ناټو د عمومي منشي د څرګندونو او یو لړ نور موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. خو لومړی خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناټو عمومي منشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې، د افغانستان د خلکو او ناټو د امنیت لپاره خطرناکې بللې. میټ رومني پرون ژمنه وکړه چې که د امریکا ولسمشر شي نو پرې به نږدي چې افغانان یو ځل بیا د افراطي ډلو تر نفوذ لاندې راشي. او د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو، پوځي عملیاتو او وسلوالو فعالیتونو افراطي ډلو ته د کسانو د جلب امکانات زیات کړي دي. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او ناټو امنیت ته خطرناکې بللې. اندرس فوګ راسموسن چې پرون په بروکسل کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوله وویل له پاکستان یې غوښتي چې په دې سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر خلاف خپل جګړه تیزه کړي.
The border region between Pakistan and Afghanistan serves as a safe haven.
د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي سیمه د تروریستانو لپاره په یو خوندي پټنځای بدله شوی او موږ د پاکستان له حکومت او پوځ نه غوښتي چې په دې سرحدي سیمه کې د تروریستانو پر ضد جګړه چټکه کړي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې دوی د درې اړخیز کمیسیون له لارې هڅه کوي چې له پاکستان سره فعالیتونه همغږي کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه چې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د دې سازمان پر ماموریت هم بحث پکې کیږي، نن په بروکسل کې د دوو ورځو لپاره پرانیستل کیږي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا چهارشنبه د ایساف له غړو هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې شوی پرمختګونه وڅېړي. همدارسته ده چې د دفاع وزیران به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت لپاره د پلان جوړولو لومړنی پړاو تایید کړي. د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید میټ رومني وایي که انتخاب شي په افغانستان کې به د امنیتي مسؤلیتونو بهیر د 2014 میلادي کال تر پایه په بریالي ډول بشپړ کړي. میټ رومني پرون د ورجینیا په یو پوځي انسټیټیوټ کې په خپله وینا کې دا ژمنه هم وکړه چې پرې به نږدي افغانان یو ځل بیا د افراطي ډلو تر نفوذ لاندې راشي. د یوې غیر حکومتي ټولنې نوی راپور وایي چې په پاکستان کې د تیرو دریو کلونو سیلابونو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو فعالیتونو له کبله د زرګونو کسانو بې ځایه کېدو اسلامي افراطي ډلو ته د کسانو د جلب و جذب او د جګړې د امکان د زیاتولو امکان برابر کړی. په بروکسل کې دیره د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې بشري بحران پای ته نه دی رسېدلی. په راپور کې ویل شوی چې تکرارېدونکو طبیعي پیښو او جګړې بشري بحران رامنځته کړی چې له دې سره د زیاتو خلکو ژوند او معیشت له ګواښ سره مخامخ شوی او په وړاندې یې یو همغږي اقدام ته اړتیا شته. د مصر ولسمشر محمد مرسي له هغه پاڅون سره په تړاو چې پخوانی ډیکټاتور حسنی مبارک له واکه لرې کړ او له هغه وروسته د لنډمهال پوځي حکومت پر ضد له مظاهرو سره په تړاو نیول شوي یا محکوم شوی ټول مصریان او بخل. د دې فرمان له مخې چې پرون خپور شو، له هغو کسانو پرته چې په وژنه تورن دي، له دې پاڅون او له هغه راوروسته د پوځي حکومت پر ضد له شویو پوځي مظاهرو سره په تړاو بندي شوي ټول کسان بخل کیږي. خو تر اوسه پورې دا نه دي ویل شوي چې په څومره شمېر بندیان به بخل شوي وي. په دې فرمان کې هغه کسان راځي چې د 2011 میلادي کال له جنوري نه د روان کال د جون تر پایه نیول شوي. او د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میټ رومنی وایي د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې په منځني ختیځ کې د جګړې خطر زیات شوی. رومنی پرون په ورجینیا ایالت کې په خپله وینا کې په سیمه کې د موجودې تګلارې د بدلون غوښتنه وکړه. د ژمنه وکړه چې د سوریې مخالفین به چې د ده په وینا د امریکا ارزښتونه تعقیبوي په وسلو سنبال کړي، او زیاته یې کړه چې پر ایران بندیزونه به لا سخت کړي. د دا هم وویل چې له روسیې سره په خبرو کې به د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم په اړه هیڅ راز انعطاف ونه ښیي. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغان ځواکونو لیلیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو مخنیوی د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. افغان حکومت د بحرانونو د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړی او ویلي دي چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي له دې لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنو ته لاره پرانیزي.
د دې سیاسي د دې ګزارش نشرم هم لکه مخکې ویلي یو سیاسي ګزارش دی او سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار موده یې پای ته رسېدلې، د افغانستان په روانه جګړه کې د ملکي افغانانو د مسؤلیت په اړه اندېښنه ښودلې. او په روزګان ولایت کې دینی عالم مولوي عبدالصمد د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی. په نورو موضوعاتو کې د پاکستاني سوداګرو یوه ډله په کابل کې ده. څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د ستونزو د اوارۍ لپاره هڅه وکړي. که د سهارنۍ خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور راپورونه مو هم درته برابر کړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو ځواکونو او خپل افغان سرتیرو د روانو حملو مخنیوی د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. اندرس فوګ رسموسن چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، دا هم وویل چې دا ډول حملې به په افغانستان کې د دوی پر ستراتیژۍ او اهدافو کوم اغیز ونه کړي. په روان کال کې په افغانستان کې په دې ډول حملو کې له 500 زیات بهرني سرتیري وژل شوي دي. د اندرس فوګ رسموسن د څرګندونو نور جزئیات د حمید مومند پر راپور کې واوري.
د ناتو سازمان مشران وایي چې دوی د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو سرتیرو د کېدونکو حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي چې په منظمه توګه ساري. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن په دې هم ټینګار وکړ چې دا حمله یوازې د بهرنیو سرتیرو په خلاف نه، بلکې د افغان سرتیرو په خلاف هم کیږي. د چې د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، دا هم وویل چې د دوی په تدابیرو کې افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د جذبېدونکو نوو کسانو په اړه تحقیقات او کشفي فعالیتونه شامل دي. د وای چې موږ د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. لومړی دا چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د نوو کسانو د جلب او جذب او د دوی په اړه د تحقیقاتو بهیر غښتلی کړی دی. دویم دا چې موږ خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او دا اقدامات به په باقاعده توګه څارو، او که چیرې اړتیا وه نو نور نوي اقدامات به هم وکړو سو افغان او بهرني سرتیري خوندي کړو. رسموسن ټینګار وکړ چې دا حمله به په افغانستان کې د ناټو ستراتیژۍ او اهدافو کې کوم بدلون رانه ولی، او دا ځکه چې د ده په وینا ناټو د افغانستان په وړاندې په خپلو ژمنو ولاړه ده. په روان کال کې په کېدونکو دا ډول حملو کې تر اوسه پورې له 500 زیات بهرني سرتیري وژل شوي چې د ځینو لیدیزو ادارو د معلوماتو له مخې د وژل شوو ټولو بهرنیو سرتیرو په سلو کې شل جوړوي. د وویل چې ناټو بل خپل پلان سره سم د 2014 میلادي کال په روسیو کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي او خپل نوی روزنیز ماموریت به پیل کړي. د زیاته کړه چې له هغو اندېښنو سره موافق نه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته د حالاتو په اړه خودل کېږي. د ده په وینا د سو علتونو له مخې حالاتو ته خوشبین دی.
I do believe that the Afghan security forces will be capable.
De wai che zar dad laram che da 2014 miladi kal tar pa pore ba afghan amniti zwakuna de jogave che da tol hewad amniti masuliyatuna sambhal kri da 2014 kal tar pa pore ba mug dre laka aw 25000 afghan amniti zwakuna laru che da ustar zwak de tar de ham muhim da che mug ba rozani zo program un lalare da dui wartya we lore kru دویم دلیل چې زه د 2014 میلادي کال د روسا د حالاتو په اړه پورته شو اندېښنو سره موافق نه يم دا د چې نړیوال ټولنې شپنه کړې چې افغانستان سره به د ټولنیز او اقتصادي وده په برخه کې مرسته کوي رسموسن دا سرګندونه په داسې حال کې کړې چې وس وزنو نړیوالو ادارو اندېښنه سرګند کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو روسا ممکن په افغانستان کې امنیتي وضع خراب شي خو د ناټو عموم مشر دا هم وویل چې دوی له افغانستان څخه نه وځي بلکې د دوی د ماموریت بڼه بدلېږي او دوی به د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې وي او افغان ځواکونو ته به سلا مشورې هم ورکوي خو د داونه ویل چې د روزنیز ماموریت د پرمخ بیولو لپاره به څومره ځواک ته اړتیا وي چې په افغانستان کې پاتې شي
د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو مخنیوي د ناټو په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري ښاغلي رسموسن د بحران د نړیوالې ډلې هغه راپور هم رد کړ چې ویلي دي له 2014 کال وروسته ښایي په افغانستان کې یو سیاسي بحران راشي د افغانستان کابینه هم د افغانستان د راتلونکو په اړه د بحرانونو د نړیوالې ډلې راپور رد کړی او ویلي دي ځینې بهرنۍ ډلې او استخبارات په دې توګه غواړي د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنو ته زمينه برابر کړي د افغانستان د کابینې له پرونی غونډې وروسته د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر ژمن د دې راپور په اړه د دولت د ریاست لویان ایمل فیضی سره مرکه کړي
د افغانستان د جمهور رئیس ویان خغلی ایمل فیضی د بحران نړیوالې ډلې د افغانستان د راتلونکو په اړه یو راپور خپور کړی پیږي چې یو اندېښنه دوی دا خوده چې ممکن له 2014 کال وروسته چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه وتلې وي د افغانستان حکومت خای رنګ شي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
د بحران نړیوالې ډلې د وروستي گزارش پاکل یاد دی موضوع په اړه نن د کابینې غونډې خپل په جلسه کې په دې موضوع باندې بس وکړي او خبرې وکړي په دې کې چې د موږ بهرنی چارو وزیر ډاکټر زرمی رسول او چې تازه د امریکای سفر سره راغلی دی او همدارس د فوسو سپانتا د ملي امنیت دوی په دې باره کې خپل څرګندونه درلودلې او په کل کې د جلسې نظر دا و چې دغه گزارش چې د بحران نړیوالې ډلې د خاصه نشسته وي دا کاملا یو بې اساسه او ناسم گزارش دی چې د افغانستان د حقایقو څخه کاملا بې خبره دی موږ په دې عقیده یو موږ دا گزارش مطالعه کړی دی موږ په دې عقیده یو چې دا گزارش سیاسي گزارش دی او د شا خاص سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري په دې معنی چې دا گزارش په ذریعه ځینې ډلې ګروي غواړي چې زمينه دې ته مساعده کې چې بهرني هیوادونه د افغانستان ترڅنګ انتخاباتو کې مداخله وکړي
فیضی صاحب تاسو ویلي چې ځینې ډلې بهرنۍ ډلې په دې توګه هڅه کوي په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه ته لار هواره کړي د بهرنۍ ډلې نو هدف څوک دی
نو غواړم د کومې خاصې ډلې یا هیواد نوم واخلم خو زه دا وایم چې دغه ډول تحقیقاتي نهادونه یا موسسې چې په نامه تحقیقاتي موسسې دي یا دوی د ځینو استخباراتي سازمانونو علمي شاخي دي یا څنګه دي چې دوی په بعض موارد کې په بعض خاصو شرایطو کې د ځینی خاصو اهداف او سیاسي اهداف پر اساس باندې ځینی گزارشونه نشري نو د دې سیاسي د دې گزارش نشرم هم لکه ترش ما مخې ولا یو سیاسي گزارش دی او سیاسي اهداف او سیاسي اجنډا لري چې هدف دا دی چې زمينه دې ته مساعده کې چې بهرني وزونه د افغانستان پر اساس کې ریاست جمهوریت په انتخاباتو کې مداخله وکړي
خو فیضی صاحب دغه د بحران نړیواله ډلې یو بل استدلال دا کړی چې د افغانستان ځواکونه پوره توادای نه لري او دا حقیقت چې خپل ولسمشر څورز مخ کې په دې باندې اعتراف وکړ چې پوره تجهیزه ویني دی او نړیواله ټولنه ورته توجه نه کړي نو څه فکر کوي کچېره باندې شکل دوام وکړي دغه اندېخنې تر یو حد پر ځای نه دي
ګول دوی دوه خبرې مطرح دي یو دا چې په تیرو لسو کالو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه کافي پرمختګ کړی دی ډېر پرمختګ کړی دی دوی کولی شي چې د امنیتي مسؤلیتونه خپل په غاړه واخلي که څنګه چې تاسو هم معلومه ده د هغو صحافو څخه یا د هغو مناطقو څخه یا د هغو سیمو څخه چې نړیوال ځواکونه مسؤلیتونه یې پرېښي دي افغان ځواکونه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه په بشپړه توګه سرته رسوي خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو موضوع ده چې تاسو ولسمشر حامد کرزي وروستۍ خبرو ته اشاره وکړه دا خبره هم سمه ده موږ په وار وار د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تشخیص په خاطر د نړیوال ټولنې په خاص توګه د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په خاصو او مدرنو وسلو باندې استعمال کړي چې متاسفانه دغه کار تر اوسه پرې نه دی شوی. نو دغه نیوکه یا دغه نیمګړتیاوې چې موجودې دي د هم حقیقت لري، موږ په دې باره کې خپل موقف په وضاحت په وارو وارو څرګند کړی دی. خو دا په دې معنا نه ده چې زموږ افغانان، زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ سرتېري د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه خپل په غاړه نه شي اخیستلی، بلکې برعکس دا خبره د حامد کرزي خپل په روسي کنفرانس کې هم دې ته اشاره وکړله. د هغو ټولو سیمو څخه او مناطقو څخه چې بهرني هېوادونو یا د هغوی سرتېرو امنیتي مسؤلیتونه زموږ ځواکونو ته سپارلي دي، هلته د امنیتي وضع سمه روانه ده.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی ول آزاد ریډیو سره په خبرو کې. قدر منوریدونکو، اوس هم د سهار 5:15 د پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې د افغانستان د خلکو او د ناتو ځواکونو د امنیت لپاره خطرناکې بللې. اندرس فوګ رسمسن پرون په بروکسل کې وویل چې له پاکستان یې غوښتي چې په دې سیمو کې د وسلوالو پر خلاف جګړه ګړندۍ کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه چې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د دې سازمان پر ماموریت هم بحث پکې کیږي، نن په بروکسل کې د دوه ورځو لپاره پرانستل کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا چهارشنبه د ایساف له غړو هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې شوي پرمختګونه وڅېړي. د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میټ رومنی وایي چې انتخاب شي په افغانستان کې به د امنیتي مسؤلیتونو بهیر د 2014 میلادي کال تر پایه په بریالي ډول بشپړ کړي. رومنی ژمنه وکړه چې پریبانګ دی چې افغانستان یو ځل بیا د افراطیانو تر نفوذ لاندې راشي. د بهرانونو نړیوالې ټولنې په خپلې ونوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو دریو کلونو سیلابونو، پوځي عملیاتو او د وسلوالو فعالیتونو له وجې د زرګونو کسانو بې ځایه کېدو اسلامي افراطي ډلو ته د کسانو د جلب او د جګړې د امکان د زیاتولو امکان برابر کړی. د مصر ولسمشر محمد مرسی له هغه پاتون سره په تړاو چې په خوانی دیکتاتور حسنی مبارک له واک لري کړ او له هغه وروسته د لنډمحالي فوجي حکومت پر ضد له مظاهرو سره په تړاو نیول شوی یا محکوم شوی ټول مصریان او بخل. او د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میټروم نیویلی د باراک اوباما تر مشرۍ لاندې په منځني ختیځ کې د جګړې خطر زیات شوی. رومنی په منځني ختیځ کې د امریکا د موجوده تګلارې د بدلون غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې ګڼ نور مسایل او راپورونه لرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوری ته غوښ شي چې په لویدیز د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډی زوروي.
د ټلګراف ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنې کې درې ستر هیوادونه چې د افغانستان په خوندي ساتلو کې مرسته کوي د روسیې، هند او ایران نمونه اخیستې او لیکي کله چې ناتو له افغانستان ځواکونه باسي باید لدی ونه بیریږي چې له روسیې، ایران او هند څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د مسلې آسان حل لار نشته او ناتو باید د مرستې له غوښتنې ونه بیریږي. د مقالې لیکوال نویو ملسیز ته اشاره کوي او لیکي کله چې طالبان په افغانستان کې راپورته شول د هند، روسیې او ایران مثلث د طالبانو له مخالفینو سره چې د شمال اټلواله ډله و مرسته کوي. د ډیلی ټلګراف او رسپانې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو کلونه کلونه هڅه وکړه چې په افغانستان کې د هند مداخله مخه ونیسي، ځکه د هند مداخله د پاکستان حساسیت راپاروي. لبلې خوا ایران سره لدې چې له طالبانو سره خواخوږي نه لري، خو د راپورونو له مخې دا هیواد اوس د وسلوالو ته وسلې ورکوي او د هغوی لپاره د روزنې امکانات برابروي. د لیکوال په باور له ناتو سره د روسي اړیکې هم خړپړې دي. ډیلی ټلګراف وړاندې لیکي ټول دغه مسایلو ته په پام سره د طالبانو په کمزوري او د افغانستان امن کولو کې د هند، روسیا او ایران د مثلث اساسي ګټې انغښتې دي. برتانوی ګارډین ورسپانې هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي په افغانستان کې په ځینو مواردو کې د اوضاع خرابوالی حیرانوونکی نه دی. ګارډین لیکي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو عسکر له افغانستانه د وتلو نیت لري، هیڅ داسې یوه میاشت به نه وي چې یو مسؤل مقام په افغانستان کې خپل انتظارات کم ونه ښیي. ورسپانې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د تېرې اونۍ څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو د ناتو عسکر ښایي ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه وځي. ورسپانې همدارس په کابل کې د برېټانیا د سفیر ریچارډ استک په حواله لیکلي چې ویلي دي غرب د افغانستان حکومت ته په کافي اندازه د مرستې لاس غځولی او اوس د کابل په حکومت پورې تړلې ده چې د افغانستان چارې پر مخ یوسي. ګارډین وړاندې لیکي اتلس میاشتې پاتې دي چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې درغلۍ د تکرار مخنیوی وشي. د ورسپانې په وینا په دې برخه کې ناکامي به دا هیواد چې فساد او سمتګرایي پکې زیات دي د کورنۍ جګړې پر لوري بوزي. په تېره بیا کې ولسمشر کرزی وغواړي چې د اضطراري حالت په اعلان ولو سره ځان په قدرت کې وساتي.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار دوره یې پای ته رسیدلې وایي د افغانستان د جګړې دوام او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتېدو د عامو افغانانو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی. د دې کمیټې پخوانی مشر چې پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وینا کوله که څه هم د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کره شمېره یادونه کړه، خو ویل چې په تېرو لسو میاشتو کې د سړک د غاړې 15,000 ماینونه چاودلي چې ډیری یې د ملکیانو پر موټرو شوي. په دې اړه پام وکړئ د محمد وایس سمیم راپور ته.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ډیریدو ترڅنګ په دغه هیواد کې د ناامنیو زیاتېدلو بشري خدمتونو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی لا ډیر ستونزمن کړی دی. د دغه کمیټې مشر ریتو ستاکر په افغانستان کې د خپل ماموریت په وروستۍ ورځ یعنی دوشنبه باندې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ملکي افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی.
لکه څنګه چې په افغانستان کې جګړه شدت مومي، د عادي خلکو ژوند د خرابېدو پر لور ځي. زه چې غواړم له خپل ماموریت وروسته افغانستان پرېږدم، له ځان سره ډېرې اندېښنې وړم، ځکه سیمه ییز یا کلیوال خلک د وسلوالو ډلو په زیاتېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. دغه مسله د دې سبب شوې چې ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی ونه مومي.
ښاغلی ستاکر وایي چې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو ډیری نښتې د افغانستان په کلیو او بانډو کې رامنځته کیږي او په ډیری مواردو کې ملکي وګړي څو ساعته د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي. هغه وویل په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 15,000 ماینونه چاودلي دي چې په اکثرو کې ملکي خلک وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دغه کمیټې مسؤلینو له 2014 کال وروسته د افغانستان په زندانونو کې د افغان زندانیانو د وضعیت د خرابوالي په اړه هم اندېښنه وښوده. چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت ممکن د زندانیانو د بشري خدمتونو لپاره کافي بودیجه ونه لري.
اندېښمن یو چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په کمیدو یا تللو یا د افغانستان حکومت لپاره د بودیجې په کموالي سره به د زندانونو په شرایطو کې ستونزې شي.
د ښاغلي ستاکر له وینا وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې نوی مشر وپیژندل شه. د دغه کمیټې نوی مشر ژمنه وکړه چې د ملکي وګړو د ژوند ساتلو په خاطر د وسلوالو مخالفینو او د افغانستان حکومت سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ټول افغانستان د دینی عالمانو د شورا غړی او د اورزګان ولایت د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالصمد پرون په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دا حمله غندلې او دا یې د وطن او سولې د دښمنانو کار بللی. له کندهار محمد صدیق رښتینی راپور راکوي.
د افغانستان د دینی عالمانو د سراسری شورا غړی او د روزګان ولایت د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالصمد د دوشنبه په ورځ تر غرمې وروسته د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د خیرو کاریز په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د روزګان د والی ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې مولوی عبدالصمد د دفتر څخه کور ته پر لارې و چې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. همت وویل چې د پیش عاملین له سیمې تښتېدلي او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي.
مولوی صاحب عبدالصمد چې د اورګان ولایت د علماو شورا رئیس او د ورځ د افغانستان د عالمانو شورا سره سره شورا غړی و، کله چې د کور په لورې روان و د نامعلومو وسلوالو لخوا پرېښودل شوي دي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلی او دای د وطن او سولې د دشمنانو کار بللی. ولسمشر په یو خبره سوی خبر پانه کې ویلي چې مولوی عبدالصمد دینی عالم او خیر غوښتونکی شخص و چې د خلکو د سیمه ییزو ستونزو په حل کې مهم رول درلودي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کمیټې په غاړه نه دی اخیستی.
خبری مجله اوري.
ته قدرمن اوریدونکو د پاکستان د سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګریزو اړیکو کې د ستونزو د اواری پر لارو چارو خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو او یاد شوي پلاوی د دوشنبه په ورځ یعنې پرون په ګډه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ستونزو سره سره دواړه لوري غواړي دا ستونزې ژر تر ژره اواری کړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري دوام وکړي. خان محمد سیند په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو سیاسي او امنیتي ستونزو ترڅنګ یو لړ اقتصادي، سوداګریزي او ترانزیتي ستونزې هم شته. د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوو ستونزو د اواری او د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي چارو د خوالي په مقصد د پاکستان د سوداګرو او پانګوالو یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو، د خصوصي سکتور استازو او پاکستانی پلاوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یادو ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل
ستونزې زمونږ د دواړو ملکونو تر منځ کې شته. دا تقریبا طبیعي خبره ده چې څومره تجارت زیات وي، څومره ترانزیت زیات وي، هماغونه مشکلات هم وجود لري. دا یو واقعیت دی چې زمونږ او د پاکستان د تعارفو کې ډیر زیات تفاوت دی. اساسي علت د حکومت د افغانستان چې دغه تعارفې ټیټې ساتلې دي، عدم موجودیت زمونږ د صنعت دی په داخل د افغانستان کې.
کابل ته پر اغلی پاکستانی پلاوی کې سلور ډیر سوداګر او پانګوال شامل دي چې د قالینو، درمل جوړولو، د وچو او لمدو میوو، قیمتي ډبرو، کان کیندلو او داسې نورو برخو استازیتوب کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس زبیر موتیوالا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې د هڅو په نتیجه کې دغه ستونزې تر یو ځایه کمې شوې دي. د موبایل افغانستان له سلور خواو په وچه کې ایثار هواد دی او دوی به هڅه وکړي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ورسره مرستې وکړي. افغان چارواکو وویل پاکستانی پانګوال کولی شي چې د کرنې د پراختیا او ساختمانی چارو په برخو کې په افغانستان کې پانګې واچوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال له پاکستان څخه هیواد ته د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مختلف مواد واردېږي، حال دا چې د افغانستان صادرات ورته شاوخوا 200 میلیونه ډالر دي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو همدا شیبه د کابل ښار د زیرزمینۍ نه چې کله راپور ته شي یو مارکیټ دی چې زیاتره دواخانی په کیری او دوا خرڅوي. زه دلته یو ځوان سره ولاړ یم چې دیم دواخانه لري. تاسو نوم شه دی؟
زموږ نوم حیات الله.
کا دې کم ځای؟
د خصوصي دنکه د اسمل خلو.
کا ډیر ښه. څومره مده کیږي چې دوا کاروبار کوي؟
موږ ولا څوار لس کاله کیږي چې د دوايانې خرڅو.
ومن کم ځای نه راوړی دا دوايانې؟
دا دوايانې موږ د پاکستان څخه راوړو، ربلټی کوي، کابل ته رسیدي. موږ
دغه نسخي خلک ډیر درته راځي چې نسخه ور سره وي که دغه؟
والله موږ ته چې رسي نسخه ډېرې نه راځي، دا عمده چې ده دغه ډېر راځي، ځکه چې کابل ښار کې چې نوي هم 12000 دواخانې دي حتمن په دغه کې نسخه کمې راځي، او هغه چې ده عمده چې ده پرچون دا ډېر راځي. پوه شوې؟
بیا د نسخو ولاته ماما هغه عمده پر ریټ ورکوي که عمده سره مو حساب بیل دی؟
والله نسخه خو داسې ده چې اوس کوتی دی، مثلا یو شی پکټ خرڅوو موږ په هغه عمده ته ورکوو په 3 روپۍ پکټ، پرچون کې چې په نسخه کې راغلو بیا په 5 روپۍ پکټ ورکوو. ډېر ظلم نه ور سره کوو، لکه پرچون دی او نن د نور هغه چی کوي دی او پرچون سره فرق لري. موږ هم ده
خو دغه نور د خانو په نسبت خو به تاسو قیمتونه فرق
لري؟ یو ډیر فرق کوي، تقریبا 15-20% فرق کوي.
تا خپل د فارمیسی دی ویلې امدسه دی د خانه خلاصه کړي؟
والا مخفله فارمیسی نه دی ویلې، فارماسیست لرم دلته ما سره کار تر سره دی، ټول ورځ کې سره وی فارماسیست. او نور ز خپل کار پکې کوم، مخفلا چې درس ویلې تر ووم سیمه پورې مې ویلې، خو زحمت مې ډیر استلای دی.
دغه د خانه خو به دی اول داسې نه و کې دی شي بډیر کم مواد بدیلرل دوايانی بدیلرل.
خو د سده چې انسان څومره عقل مخکزي دومره دنیا زندگی مخکزي کنه دومره دغه څه فشرف کوي. نو موږ د وخنه مول کې چې وا کم وا د و پکې دومره سرمایه مون درلودله چې کاروبارم پکې شروع کړو، خپل زحمت هم وګللو، هم پویا پکې زیات شوله، هم دوا زیات شوه، هم سرمایه خشوه.
کوشش خو به نه کوي اغه دوايانی چې بس تاریخ نګدی وي زړه مغوړ چې زر زر یو باسي؟
نه ولاغه چې تاریخ ته نګدی وي، مثلا 3 میاشتې 4 میاشتې کوي، اول خو ډاکټر ته وایي دره ته وبس چې وای نه بسیا هغه بیا موږ لیس نه غورځو وخته.
کله چې هغه سپایر شو په اصطلاح وخت تیر شو، بیا نو هغه دوايانو باندې څه کوي؟
هغه دوايانه چې دی بیا په کثافاتو کې غورځو، بیا کثافاتو کې وړي هغه ته غورځي جنگلاتو ته.
کله خداس نه دي شوی هيئت در باندې ناڅاپي راغله تاسو سره لامه ماغه دوا پاتې وي چې ایکسپایر شوی وي؟
نه موږ خپل دوا ګورو، ځکه چې یو خو موږ ته سرمایه ته توان کوي، او بل د وهانه ته بدنمي ده کنه چې یو ری تاریخ ته یو شای چاته ورکی تاته وای چې دا شای تاریخ کم دی بل شای ورکی نو اتمنه سړی به وای چې د سرټوله تاریخ تیر دا ود ته نو ورسو
نو کاروبار مخه دی خوشاله پکې
او خپه کې خوشاله مخزونی خو وخت لري ورسه پکې تیرې
شو بس هم داسې زړه دیم ځوانو سره خپلم ځوانو سره
خوشاله سلام
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله مو واورېده. قدر منوریدونکو د سهار 8:30 شوې. احمد جعفر احمدی د بلې نیم ساعته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره